السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خرغلاست قدر من اوریدونکو په دې سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپله ایکس باندې یو مکتوب په خپرولو سره نه دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شرج دفیر رافایلا ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې نوموړې یوه الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودیس نه ستړي کېدونکو هڅو په افغانستان کې د بېشمېره خلکو ژوند بدل کړ او دا د هغو کسانو په غږ بدله شوه چې نورو غوږ نه ورته نیوه. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم پر ایکس شبکې د میرمن ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کوله. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون د رافایلا ایودیس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په لغمان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان یونس یوسفزی ویلي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلی کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. د یو بل خبر له مخې د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او و نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان دي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. د فلسطینیانو خبري اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حملې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي دي. دا د غزې په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینیانو بې ځایه شویو پکې پناه اخیستې د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروستۍ هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د وفا د راپور له مخې تر دې مخکې د غزې په شمال کې پر بیت حانون د اسرایلو په یوه جلا حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي د دغو راپورونو په اړه څېړنې کېږي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې پرونې د غزې د شمال پر یو روغتون په چاپه کې د فلسطینیانو شاوخوا 40 تنه افراطي وسلوال وژلي دي. اسرایل دا په دې قلمرو کې خپل تر ټولو پراخ پوځي عملیات بللی دي. او د سوریې واکمن احمد الشره وایي په سوریه کې به نوي انتخابات په 4 کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مسودې برابرول به 3 کاله وخت ونیسي. احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني هم مشهور دی پرون له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري خو دا اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي. ایران او روسیه د سوریه د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد له عمده ملاتړو څخه ګڼل کېدل. الشره وایي د ایران او روسیه په څیر له سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکې مهم دي خو باید د هیوادونو حاکمیت ته پر درناوي او د یو بل په چارو کې پر نه لاسوهنې ولاړې وي. د حیات تحریر الشام په مشرۍ د سوریې د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشرۍ یې ابو محمد الجولاني کوله شاوخوا 3 اونۍ مخکې د بشار اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. دا موضوع په یو مرکه کې شاربو.
طالبانو په اهدافو او موخو مونږ خبرې چې دوی غواړي افغانې ښځې تر کوره تر بوره کې افغانې ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسي.
په نورو موضوعاتو کې، له شپږم ټولګي یوې فارغ افغان ماشومې شاوخوا دیرش تنه ښځو ته د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغه شوم. تقریبا 9 شاګردان لرم. هغې ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ولې طالبانو پر پرو یا کتابازۍ بندیز لګولی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته ویلي دي چې که د دوی دا فرمان ونه منل شي او ښځې په دندو وګمارل شي نو د فعالیت جواز به لغو شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي راپور کې واورئ.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ، اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي او په ټکو د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی سند کې راغلي و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په انلاین بڼه کار کوي او یا همکاري ساحو ته خپل نارینه محرم سره ځي، خپل کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د ډسمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب خبرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که ښځې په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه، ټول فعالیتونه یې ځنډول کېږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبه په ورځ په خپله اکسپانه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمني بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي، باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد سي. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه، وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري، له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثریت نارینه بیکاره دي، بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی د ټولو ښځو او آن بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختیو زده کړې وکړې، ترڅو د خپل کورنۍ ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شوی یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربېره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه وخته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش.
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، اسانتیاوو کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د هغو ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په یو تازه مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شوی دی، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټولو نا دولتي مؤسسو کې ښځې د کار اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه مې د ښځو د حقونو د فعال فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلی الکوزی په پیل کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د اغیزو په اړه وویل.
افغانستان کې چې کله طالبان وخت رسیدلی دي، د دوی یوازینی هغه فرمانونه چې صادرېږي هغه د ښځو په تړاو دي. تقریبا تر 70 ډېر فرمانونه چې رسنیو کې رپورټونه لیکلي د ښځو په تړاو دي. خو راځو وروستۍ غونډه چې د دوی په کندهار کې وه، هغه کې د پرېکړه وکړه چې مؤسساتو ته یو ځل بیا اختار ورکړه چې تاسو ښځو ته مطلب په وظیفې او دنده مه ورکوئ. تاسو ګورې د دې اصلي مشکل ښځه ده. ولې ده؟ زه نه وایم چې دوی به د دغه له وجې نه څه موخه هدف لري، ځکه د طالبانو په اهدافو او موخو مونږ خبرې چې دوی غواړي افغانې ښځې تر کوره تر بوره کې افغانې ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي. یعنې دا سوچ نه کوي چې دغه مېرمنه چې مونږ د وظیفې ته نه پرېږدو، دا اجازه ورته نه ورکوو چې هغه لاړه شي په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. نو هغه مېرمنه چې خاوند نه لري، هغه مېرمنه چې زوی نه لري، هغه مېرمنه چې ورور نه لري، هغه
اغلی الکوزی تقریبا دوه کاله وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر کار په نادولتي مؤسسو کې، په انجوګانو کې، حتی د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. څه فکر کوئ چې په تیرو دوه کلونو کې ښځو ته او په مجموع کې افغانستان ته له دې پلوه څومره زیان اوښتی؟ په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په کلتوري برخه کې افغان ښځو ته او افغانستان ته په مجموع کې څومره زیان اوښتی له دې پلوه؟
اکل صاحب، اټکل به دا وي چې مونږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کوم بندیزونه لګوي او لګوي لګیا دي، او دا کړنه به دوی بار بار نوره تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر 90 یا 95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي اوس یوازې دا ښځې په دا غیر دولتي موسسو کې په کار بوختې وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. نو اوس په رسنیو کې په هغه
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوه ځلي ټینګار ته څه ضرورت و؟
تکل سیب زده آوائیم ده طالبان و تیر حکومت تا کمک تطن وکا دیاغی تاریخی مخینا منگو گوریده اغاقلن کرده چه دی افغانستان تاریخ دی پار شرمون که دی او نهی ریدون که دی افغانان و پا ذهنیت که دوی ده بد سیرا ده بد زی چه دی اغا دوی دی تیر کرده نده و کم وقت چه پا دوها که زن ریوال تا ده آوائیم چه طالبان تا سه ده طالبان ده سیرا لیده لی و بیوالی من پا دوهی که ورسار که نستلی حال تا مولو دوی سر ترونین نستلی کرده لاؤ دی افغان خوز و دی افغانان رجوان مو بیا یو زل ده ها و طالبان و خلاس که ورک چه آغا ده سکرنی که وی ده کرنی خود تکراری دی طالب سنگ بدلی دلیسی یو سوک سنگ بدلی دلیسی چه خپل دی ده خپل دی اهداف و دی پاره ده خپل دی موخ و دی پاره اسلام برنامه کوی دی اسلام یو بل سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کښې دغه دي هلکه زمونږ په اسلام کښې دا نه شته خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړې که طالب به در سوی وای او طالب یو په سمه لاره روان سوی وای او د افغانانو په زړونو کښې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای ده به دغه کړنې نه تکرارولې خو داسې نړیوالو په دې باندې باور کړی دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې وویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. ډیموکرات کارټر د امریکا 93 ولسمشر و. هغه په 2022 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. متحدو ایالتونو اوسنی او پخوانیو ولسمشرانو او همداراز د نړۍ نورو رهبرانو د جیمی کارټر په مړینه عکس العمل ښودلی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پخواني ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایډن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې ترسره کیږي. بایډن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایډن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړې ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو د سولې د ټینګښت د مدني او بشري حقونو د تطبیق د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بېکوره کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپلې کورنۍ ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشرۍ په دورې پورې منحصرې نه وې. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخواني ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه یې د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره یې د هغه تعهد او د بشرپالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخواني ولسمشر باراک اوباما د خپلې اکس پاڼې په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دا راوښوده چې له زړه سوي شرافت عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي ښیي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې په روښانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي ښیي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدراعظم نریندر مودي ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه سوی دی. مودي ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولف شولس ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکراسۍ لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشنبه د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1981 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یوې افغان ماشومې چې یو کال مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوې اوس په کابل کې شاوخوا 10 تنه ښځو او نجونو ته د عصري او دینی زده کړو امکان برابر کړی. یو لس کلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپارې حفظ کړي دي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د ښو زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بېلابېلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یې آن نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي یولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال یې شپږم ټولګی خلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه، اوس یې په کابل کې شاوخوا 1300 تنو ته د وړیا عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغه شوم، اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او داسې نور کتابونه او همچنین قران کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم، اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږم ټولګي کله چې زه د غونه فارغ شوم نور ما تدریس ورنه کړ، ځکه زه خپل مکتب ته نه تلم. نو ما دا فکر د ځان سره وکړ چې په خپل کور کې د قران کریم، د کمپیوټر او د داسې نورو مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قران کریم 22 سپارې حفظ کړي، په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونې هم شریکې کړې چې په کې د ماشومانو لپاره بېلابېلو ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگو سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هغه کتابونه دی چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکلي دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانیستلو سره دوی پرېږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو و شخصي مکتبو وګرځیدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په کې وم سیم نه پورته تدریس زده کړه وکم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې داده چې زه په دوه شانو کې ځان ورسوم، یو ټیکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د لور په څیر ګڼې افغان نجونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې د دې نه ښې وړتیا په دوی کې شته دي. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هدا دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغه ته مې راوستلې. ولی بیا هم زه دا مبارزه مې پرې نه ښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي. او په دې سره یې د اسرا په ګډون د میلیونونو افغان نجونو راتلونکی بې برخلیکه کړی چې د خپل راتلونکي لپاره یې ښې هیلې درلودې.
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو شمیر افغان ځوانان ادعا کوي چې طالبانو پر کتابازی یا پرو چې د ځوانانو ترمنځ یو عاملو بده بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړي ډول کتابازی نه دی یاده کړې، خو قمار یې له منکراتو بللی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی.
قطبازی یا پرې کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوې عامه لوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپېریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پرې کول یوه فکری او بېتوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، ادعا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمي ده چې یوه هغه یې قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرو کولو بندیز لګولی، هټیوال یا دکانداران یې په پټه پلوري چې بیې لوړې شوې دي.
دا قطعې مخکې په اویا، اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېدې، خو اوس یې بیې 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قطعې بند دي او سوداګري یې هم بنده ده، نو څوک یې نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دوکان کې د پرو پلور بند کړی دی. هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا چې ځینې کسان ترې سمه او ځینې ترې ناسمه ګټه اخلي، موږ قطعې یا پارې نه راوړو او نه یې پلورو. نور هټیوال هم وایي چې بندې شوي دي.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یوه مقدمه 4 فصلونه و 15 مادې لري او د طالبانو د مشر له لوري توشي شوی، په کې راغلي چې قمار او د زمینې برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي. د رواني چارو پوهان له ډلې مصدق شرق د قطبازی لوبه د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا او د خفقانونو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قطبازی یا پرې کول د خلکو ترمنځ د دوستانه او ښو اړیکو په ټینګښت او پاللو کې ګټور تمامېدای شي او خلک له ورځنیو خفګانونو لرې ساتي او کله ناکله د منفي ذهنیت چې موږ ته پیدا کیږي په له منځه وړلو کې مرسته کوي.
فیسکوټ، ټیکا، فاسور، نورنګ او پنجپر په افغانستان کې د قطبازی لوبې له مشهور هغو څخه دي چې ځان ته اصول لري، خو فیسکوټ او ټیکا ډیر خوښوونکي لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ هیله ده د فرا او علي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 40 متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدې تر اوسه پورې چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن اللہ زبل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کی دا کاری زکلی اسیدن قیام. سمجھ دا پیغام دا زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وصل دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې هم کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده. نو که چېرته